تاسې له SBS پښتو سره یاست.
څو ورځې وړاندې د آسترالیا حکومت 50 تنو هغو پناه غوښتونکو ته چې د میډیویک پروګرام له لارې آسترالیا ته د درملنې لپاره راوستل شوي وه بریجنګ ویزې ورکړې. د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو پلویان له حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو دغې لړۍ ته دوام ورکړي. د همدغې موضوع په اړه غواړم په سیدنی کې له میشت افغان وکیل ښاغلي ډاکټر نذیر داور سره مرکه ترسره کړم. ښاغلی داور صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې موږ تمو د مرکه لپاره وخت راکړ.
خواهش کوم منیب صاحب، زه هم په خپل وار تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټول افغانان چې موږ تاسو ښک د تاسو رادیو له څپو څخه اوري، خپل تاوده او د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. زه همیشه تاسو خدمت.
ښاغلی داور صاحب، په پیل کې که مهرباني وکړئ او زموږ له اوریدونکو سره د میډیویک پروګرام په اړه معلومات شریک کړئ چې یاد پروګرام د څه لپاره جوړ شوی و، څه ډول پروګرام و، اول بیرته لغوه شه.
منیب صاحب، اول اجازه راکړئ چې لږ د دوی په دې په تاریخچه باندې زه تاسو ته خبرې وکړم.
مهرباني.
څنګه چې میډیویک پروګرام جوړ شي، زه به میډیویک هم تاسو ته توضیح کړم. جوړ شي هغه کسان کډوال پناه غوښتن کې چې په مانس آیلند کې لا په نایرو کې وو چې باندې د استرالیا نه دي، او هغه به په مختلفو ناروغیو باندې مبتلا وو، مریضان به وو، هغه به په لیست کې واچولی سو چې هغه تداوی به په ډیټینشن سنټر کې چې په دغه جزایرو کې د باندې د استرالیا نه دي، مساعده نه وه، امکانات به نه وو. دی غور راوستل دلته تقریبا په لیست 2 کاله په بر کې نیو چې یو سړی به مریض شو، بیا به نوبت را رسېده، بیا به یې راوړ. او دا په 2 کالو کې د سړي هغه وخامت د مرض به ډیریده، حتی خطرات د ځاني وو او نور داسې خبرې. نو په دې اساس باندې په یغه وخت کې د یو انډیپندنت سناتورانو، خو د لایرانو، اډوکسي ګروپونو په دې مورد کې ډیر کار کاوه چې دا د دې لپاره یوه لاره پیدا کړي چې دا مریضان په اسانۍ سره داخل د استرالیا ته راوړي د تداوی لپاره. نو بیا دغه میډیویک قانون په فبروری د 2019 کې دا قانون پاس پرخ به خلاف دی د دولت د غوښتنو، او دا قانون په دې قانون په اساس باندې هغه کسان چې به هلته مریض او یو مستقل ډاکټر به نظر ورکړي چې دا مریض ده او د دغه راتګ استرالیا ته ضروري ده، هغه به راته دلته داخل د استرالیا ته به راوړی کېده، او په اصطلاح د قانوني باندې په ترانزیت ډیټینشن سنټر کې به ساتل کېدل. چې دغه ترانزیت ډیټینشن سنټرونه چې شفاخانې او روغتونونه به نه وو، هوټلونه وو، په دغه هوټلو کې به دوی ساتل کېدل. دا تقریبا 200 کسه په دغه پروګرام باندې راغلو، ولیکن دا پروګرام بدبختانه دا یوه ښه لار وه د کسانو دپاره چې مریضانو چې داخل د استرالیا ته تداوی دپاره راځي. چون موږ تاسې خپله پوهیږو چې یعنی اکسس روغتیایی سرویسو دپاره هغه کسان چې مهاجر دي، هغه کسان چې کډوال دي، د هر چا دپاره دا یو ضروري حق ده، دا د حقوق بشر یو ضروري حق ده چې هر سړی باید دا ولري. او په دې اساس باندې دا خلک راوستلی کېده دلته، خو متاسفانه په دسمبر د همدې کال کې 2019 کې دا قانون بیرته لغوه شه. نو ولیکن دغه کسان 200 کسان چې دلته راوستل شوي وو، دا تر اوسه هم په دغه 2 کالو کې دا په ډیټین سنټرو کې دغه هوټلو کې ساتل کېدل چې د دوی حالت هم ډیر خراب وو، خصوصا په دغه د کووید 19 په وخت کې چې رستریکشنونه وو، دغه بندیزونه لګېدلي وو، څوک د هوټل نه باندې وتلی نه شو، څوک په هوټل کې زیدلی نه شو، په خپلو کوټو کې بندیان وو. نو دا د هوټل کوټې هم ډېرې وړې وې د دوی دپاره، د سهیل نقطې نظره، د رواني نقطې نظره ډېره سخته وه، او ډېر دغه کسان په ډېر لوی مشکلاتو باندې وو. خو او اکثریت د دوی په محاکمو ته اپلیکیشنونه کړي دي چې د دوی دغه ډیټینشن یا ساتل په دې بندیز کې غیر قانوني ده. نو دا کیسونه محاکمو ته وړاندې شوي دي چې په دې اخر کې یو 2 دانې په اصطلاح لیست شوي دي چې هغه خپل اخري مراحلو ته ورسیږي، او محاکم د فدرالي د دوی شواهد او د دوی هغه حقوقي مسئلې واوري. حکومت د استرالیا په یو دم باندې تصمیم نیولی چې دا خلکو ته یو تر پوسه پورې څلور پنځو کسانو ته دا ویزې ورکړي دي چې دوی اوس د ټینشن نه راوتلي دي بیرته چې په هغه کې مختلف افراد شته. نو دا یو څاپیزه ناڅاپه هغه و حرکت و دا حرکت ده، ولیکن هر زه هیله من یم چې دولت د دې کسانو نورې ویزې هم چې هغه اپلیکیشنونه یې کړي دي هغو کار هم ګړندی کړي. دا یو ښه خبر ده، هغه کسان چې د میډوک پروګرام باندې راغلي دي نو د استرالیا د هغو ته د ویزو ورکول دا یو ډېره ښه خبر ده. زه دې خبر ته همیشه ویلکم وایم.
ډاکټر صاحب، د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو پلویان اوس غوښتنه کوي چې باید دغه لړۍ دوام وکړي، چې تاسو هم دا خبره وکړه، آیا د دې امکانات شته چې حکومت وکولی شي تر دې وروسته دغه لړۍ ته دوام ورکړي، او که باید دا خلک منتظر شي ټول چې محکمه حکم وکړي او تر هغې وروسته به بیا د پروګرام بیرته شروع شي که امکان ولري یا محکمه حکم وکړي؟
زه فکر نه کوم چې دغه پروګرام به بیرته شروع شي په دغه نږدې وختو کې، ځکه چې د دولت هغه دلیل دا و چې دغه قانون د دولت د سرحداتو د کنټرول هغه پالیسي او سیاستونه په خطر کې اچوي. یعنی دولت د استرالیا خپل هغه د سرحداتو کنټرول څلارو چې وکړی سي څوک د دوی په خوښه رانه نیوزي څوک ووزي، دغه کنټرول دوی له لاسه ورکوو، ځکه چې دغه کنټرول انویست شوی و د یو مستقل ډاکټر په وجود کې. که دغه مستقل ډاکټر ویلي وی چې دا سړی مریض د ناروغ نه راولی، نو هغه سړی باید په اساس دغه قانون باید راوستل شوی وی. نو ولیکن چون حقوقدانان په دې عرصه کې د دولت سره په تماس کې دي، د ما تماسونه هم دا ورښیي چې دولت تر اوسه پورې کومه ستراتیژي او کومه لار د دې خلکو دپاره نه لري چې دا خلک وکړی سي راولي. یو شی بل هم تاسو ته ویم چې دغه دا د مهاجرو د کډوالو راوستل د باندې نه پیش د میډوک نه هم موجود و، تقریبا اضافه له زر کسانو نه راغلي دي چې اوس هم په کمیونیټي کې دي، دلته په جوامع کې ژوند کوي، په یو شکل او بل شکل بریجنګ ویزې لري. ولیکن خب هغه ما تاسو ته په اول کې هم ویلي چې د هغه دپاره چې پروګرام ته به ته کوالیفاید کېدې لا به ته راتلې دلته، چون تعداد هلته هم ډېر و، تقریبا دوه کاله به یې په بر کې نیول، نو دوه کاله ډېر وخت و. ولیکن که داسې یو دولت یو داسې لار پیدا کړي چې دا کسان چې مریض شي دلته یې راولي، نو دا خو به ډېره یوه ښه خبره وي. او حتی د هغو خلکو چې هلته دي د هغو سرنوشت روښانه سي، دا یو ښه خبره ده، ځکه چې خلک په کلونو باندې هلته بدون د کوم دلیل معجنه بندیان دي هلته. خب ډیتنشن څه شي ته وایي؟ ډیتنشن دا خو په اصطلاح په تعریف کې تنها فرق لري، ولیکن په اصل کې خو ټول زندانیان دي. یو څوک چې ته نه پرېږدې چې د تا د قانون لاندې په یو لاڅه لږ حقوق ولري چې باندې لاړ شي، او پاپا نیویګي کې په هغه جزایرو کې چې باندې لاړ شي چیرې به لاړ شي. نو دا د خلکو د سرنوشت روښانولو لپاره هم امیدواره یم، زه هیله من یم چې دغه کووید 19 او دغه تغییرات اوس دا نښانه د دې وي چې دولت خپل نظر په دې عرصه کې بدل کړی وي. زه دې ته ښه راغلاست وایم، امیدواره یم، هیله من یم چې داسې یوه خبره اوسي چې د دې خلکو سرنوشت معلوم شي. په غیر صورت کې دا برخلاف د قوانینو د بین المللي په خصوصا د حقوق بشر د قوانینو په ضد باندې یو عمل ده، اجازه او حق ورنکړای شي چې د تداوی حق ولري.
ډاکټر صاحب، تاسو خدا مسله ډیره ښه تشریح کړه. اوس پوښتنه دلته پیدا کیږي، کوم کسانو چې اوس ویزې اخیستې دي، 15 کسانو چې بریجنګ ویزې اخیستې دي، یا کوم نور کسان چې راغلي دي؟ تاسو 200 کسانو ته اشاره وکړه، کچیرته څو نور ته هم ویزې ورکړي بریجنګ ویزې. اول دغه بریجنګ ویزې څه ډول ویزې دي، او آیا دغه کسان کولی شي د نور ویزو لپاره بیا وروسته اپلای وکړي که په همدغه بریجنګ ویزو بدلته پاتې کیږي؟
منیب صاحب، اصل خبره داسې ده چې دغه کسانو خو اکثریت د دوی وخت ویزو ته اپلیکیشنونه ورکړي دي، دغه درخواست دی ویدي دوی وخت زیر ورکړی، او دوی چې دلته راغلي دي چې په شکل د قانوني باندې دوی په جامعه کې اوسي، دوی ته بریجنګ ویزه ورکړي ده. بریجنګ ویزه یعنی ویزه د موقتی چې هغه شخص وکړی سي په جامعه کې په شکل د قانوني باندې ژوند وکړي. یعنی حق دولت ورکړی ده چې ما تاته اجازه درکړی چې دغه کارونه وکړي، حق د کار ولري، لا حق د ځینې حقوق ولري چې دولت یې تاته درکړي. خب او که چا هغه کسانو چې که چا اپلیکیشن نه وي کړی، نو دغه طبیعي ده چې په هر حالت کې یو کډوال حق لري چې ویزه د کډوالۍ لا پناهندګي لا پروټکشن ویزه چې موږ ورته وایو چې هغه ټمپرری پروټکشن ته لانګ ټرم پروټکشن او لا څه هغه سیف هیون ویزه چې پنځه کلنه ده ورته وایي چې هلته درې کټګوریانې دي چې یو دایمي بریجنګ ویزه ده چې هغه په اصطلاح د حقوقي دلته سب کلاس د 866 چې هغه 866 سب کلاس ده او په خوا د دې کې نور ټمپرری درې کلنه ویزه ده او ټمپرری پنځه کلنه ویزه ده چې سیف هیون ورته وایي. نو دغه ویزو ته دوی حق لري چې په کوم شرایطو کې څه وخت راغلي دي چې کومې ویزې ته دوی کوالیفاید دي چې کوم شرایط دوی چې اکثریت د دوی دغه درې کلنې او پنځه کلنې ته دوی حق د دې لري چې وایي چې نو دا کوی شي که چا نه یې کړې دا په هر حالت کې کوی شي که دوی قبلا اپلیکیشنونه درخواست ورکړی او د دوی درخواست رد شوی نو په دې اساس باندې بیا دوی دپاره لازمه دا ده چې دوی وکیلان وزیر ته مراجعه وکړي د وزیر نه هلته په قانون کې سیکشن 91 بار ورته وایي چې وخت چې یو ویزا اپلیکیشن وشي بیا هغه موافقانه نه وي نو بیا دوباره اپلیکیشن د کډوالۍ له پناهندګۍ نشي کولی چې اسایلم غواړي نو باید بیرته وزیر ته مراجعه وشي د وزیر نه اجازه واخیسته سي چې هغه سیکشن چې په دې باندې په دې اپلیکیشن باندې ښایي ده هغه ایسته کړي او دوی ته دوباره اجازه ورکړي چې هر نوع رستریکشن چې وزیر صلاحیت لري د ډیرو مادو لاندې چې وکړی سي دغه اجازه بیا د دوم اپلیکیشن ورکړي او که دې خلکو اپلیکیشن نه وي ورکړی نو دې ته حتی ضرورت هم نشته دوی خپله کوی شي چې اپلیکیشن واچوي او د دایمي ویزو دپاره لا د لانګ ټرم موقتي ویزو دپاره چې هغه بیا وکړی شي د دوی دپاره وسیله شي د پرمننت رزیدنسي په خاطر.
په سیدنی کې میشت افغان وکیل ښاغلی ډاکټر نذیر داور له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د دغه موضوع په اړه مو زموږ له اورېدونکو سره معلومات شریک کړل.
خواهش کوم منیب صاحب مننه چې تماس مو ونیو دا یو نوې مسله وه یو ښه خبر و چې دا تاسې ټول افغانانو ته او نور کسان چې موږ تاسې راډیو اوري دغه په غوږ ته مو ورساوو زه همیشه ستاسې په خدمت کې یم. ښه ورځ ولرئ.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.